دا مشال ریډیو یو بل خبرونه ته مو زه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت د ماسپښین 2 بجې سوې په بنو کې د بجلی د لوټ شیډینګ پر ضد پر احتجاج کوونکو اوښ کې بهاون کې ګیس ورزول سوې او ډزې ور باندې سوې دي. د شمالي وزیرستان په میرالي کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې 15 مشکوک وسلوال وژل سوې. په پاکستان کې د قدرتي ګیسو د پمپونو او ترانسپورټرانو اتحادیې په اوسني بجټ کې پر دې ګیس د لګول سوې ټیکس پر ضد د کار بندیز دړکا ور کړې ده. د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه او د لیډیو اونیز خبرونه زما کور زما کلیم د دې غړي برخه ده. خلومړی به خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټیکی. افغانستان وای په هلمند کې د طالبانو یو لوړ پوړی کمانډان وژل دي. په بنو کې د لوډ شیډینګ پر ضد راوتلي مزایچانو باندې پولیسو ډزې کړې دي او نن به د اروپایي اتحادیې او روس په سرمشي زغونډه کې د خبرو اترو ایجنډا په سر کې د شام موضوع وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې دوی په هلمند ولایت کې د ملا عبدالسلام عابد په نامه د افغان طالبانو یو لوړ پوړی کمانډان سره د 25 ملګرو وژل دي. مشال ریډیو ته په یو رالیږلي خبر پاڼه کې دغه اداره وایي چې دا عملیات د اتوار په شپه ترسره شول. خبر پاڼه زیاتوي چې ملا عبدالسلام عابد د عبدالقیوم زاکر رور دی چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال بلل کیږي. افغان طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پایلټ الوتکې په یو برید کې 15 مشکوکا وسلوال وژل شوې دي. استخباراتي چارواکي وای نن سهار وختي په میرالي کې بی پایلټ الوتکې د مشکوکو ترهګرو په یو پټنځای توغندیو داغل چې لامل یې دغه وسلوال وژل شول. شمالي وزیرستان د القاعده وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په توګه مشهور ده. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په تیرو درې ورځو کې پرله پسې دا دریم د بی پایلټ الوتکو برید دی. په بنو کې د بجلی د لوټ شیډینګ پر ضد انجمن تاجرانو په احتجاج کوونکو باندې پولیسو ډزې کړې دي او اوښکې بیونکې ګیس یې پرې استعمال کړي چې په نتیجه کې 15 کسان ژوبل شوي دي. احتجاج کوونکي وایي چې کله دوی د احتجاج په توګه د وابډا کالونۍ مخې ته ورسېدل نو پرې کاڼي او ګولۍ وورول شوې چې وروسته پرې بیا پولیسو هم ډزې شروع کړې. په پیښه کې یو زخمي کس مشال ریډیو ته ویلي:
ما دا وابډا ولته خواستو کو چې تاسو په شاد شئ. مونږ د جړا د پر راوتی یو مونږ جاړو چې مونږ باندې وابډا دې طرف نه پهلا فیرینګ او شو او مطلب د پتراو مونږ د وابډا ولا وکړو.
پولیسو یو شمېر احتجاج کوونکي نیولي هم دي. احتجاج کوونکي د حکومت نه د پیښې جوډیشل انکوایري غوښتنه کوي. د پاکستان په حق کهوټه سیمه کې د جنجیانو یو بس کندې ته د غورځېدلو له امله د ښځو او ماشومانو په شمول 25 کسان مړه او 30 کسان ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم د جنجیانو یو بس ته کهوټه نه د پنجاب چکوال سیمې ته روان وو چې د رن په سیمه کې دغه پیښې سره مخامخ شو. د امدادي ادارو کارکوونکي وایي چې 30 تنه ژوبل کسان روغتون ته وړل شوي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر دا مهال نه ده معلومه چې د دې پیښې وجوهات څه وو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د یوې خبر پاڼې لمخې په دې پیښه غمرازي څرګنده کړې ده. د خیبر پښتونخوا په سل یونین کونسلو کې به نن نه خروخانه پښتونخوا تعلیمي پروګرام پیل شي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم د یادې شوې صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی به نن په سوابه او ضلع بونیر کې د دې پروګرام په رسمي توګه پرانیستنه کوي. د دې پروګرام تر مخه د خیبر پښتونخوا په هغه سیمو کې چېرته چې سکولونه نشته زده کوونکي به په شخصي سکولونو کې داخلولی شي او د هغوی ټوله تعلیمي خرچه به صوبایي حکومت ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د دغه هیواد او امریکا ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو ته سند منظوري ورکړې ده. د مشرانو د جرګې په عمومي غونډه کې 80 تنه سینیټران حاضر وو. په دغه کې 14 منفي او پاتې ټولو مثبتې رای ورکړې. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار له رای ورکولو مخکې سینیټرانو ته وویل چې هره پریکړه د خپلو ملي ګټو پر اساس وکړي. د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو دا سند د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له منظوري وروسته به د ولسمشر کرزی لخوا دستخط او بیا په رسمي جریده کې خبريږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. تمدا په سینټ پیټر برګ کې به دا روس او اروپایي مشرانو ترمنځ خبرو په ایجنډا کې د شام موضوع په سر کې وي. داسې تمدا د ګل پورس د خار په خواوشا کې پرابلل شوی سرمشریزه غونډه کې به د اروپایي ټولنې مشران د روس صدر ولادیمیر پوټین باندې زور راوړي چې د دمشق په اړه سخت دریز خپل کړي. د اروپایي اتحادیې هیوادونه په خپل ملګري هیواد روس فشار راوړل غواړي چې نړیوال مشترک استازي کوفی انان پلان دی ومني او له خارونو نه د درنه وسله راوباسي. د اتوار پورس په سټاک هم کې د یو خبري کانفرنس پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته زما پیغام ډیر ساده او څرګند وو. موږ ټولو ته د سیاسي انتقال ترلاسه کولو لپاره خپلې هڅې زیاتول پکار دي او په دې لړ کې د روس رول ډیر مهم دی. د شام ولس بدلون غواړي چې مستحق دي چې پکار ده په هر ممکن پر امن ډول دی راوړل شي. د اروپایي کونسل مشر هرمن وان رامپوي، د اروپایي کمیشن مشر خوزي مانوئل بروسو او د اروپایي اتحادیه د خارجه پالیسی مشر کاترین اشتن به په دغه سرمشي زکه ګډون کوي. د نایجیریا د هوابازی د ادارې چارواکي وای د هغه الوتکې او مسافر هم ژوندې نه دی پاتې شوی چې د دې هیواد په لوی ښار لاګوس کې پرون راغورځېده. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدلو وجه نه ده معلومه. راپورونه وای د دانا هوایي شرکت دغه الوتکه چې له سرخر ابوجا نه د لاګوس پر لوري روانه وه او پکې خواوشا یو نیم سلطنه سپارو ډېره ټیټه تلله چې د ښار د استوګنې په ګڼه ګوڼه سیمه ایجو کې راغورځېده. د پیښو سترګو لیدلې حال یوه ښځه ځایي ښځه بیانوي. ماشومانو د بال سره بهر لوبې کولې او وی چغې والی چې بره دی وګورم او بهر اوسم ځکه چې نږدې جهاز زما د سر د پاسه کوزه شي. نو ځکه زه لرې شوم او جهاز په سمدستي ډول تیر شو. چې کله جهاز تیر شو مونږ فکر کوو جهاز په کوزېدو دی، خو بیا له هغې وروسته هغه واپس تاو شو او وروسته مونږ د اوسپنې د چاودېدلو آواز واورېدلو او عمه لیدل چې جهاز راغورځېدلی دی. د نایجیریا ولسمشر ګډلک جانتن د دریو ورځو د ملي ویر اعلان کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ملیه عامر زاده وړاندې کول. په بنو کې د بجلی د لوټیډینګ پر ضد پر احتجاج کوونکو او اوش کې بهاونکو ګیس غورځول سوی او ډز اور باندې سوی دی. د شمالي وزیرستان په امیر علي کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په برید کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوی دی. پښتونخوا ملي او میګوند په کوټه کې د هدفي وژنو پر ضد لاریون کړی دی. په پاکستان کې د قدرتي ګیسو د پمپونو او ترانسپورټرانو اتحادیه په اوسني بجټ کې پر دې ګیس د لګول شوي ټیکس پر ضد د کاربندیز دړکه ورکړې ده. یو ترانسپورټر وایي د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون منظوري ورکړې ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او د مشال ریډیو نیوز خبرونه زما کور زما کلی هم د دې ګړې برخه ده. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته په بونو کې د تاجرانو د بیلابیلو تنظیمونو لخوا د لوټیډینګ پر ضد دره استلسوي احتجاج پر لارینکوونکو باندې د وابډا لخوا او همدا ډول د پولیسو لخوا کانی غورځول سوی اوشکی بهونکو گیس ور باندې غورځول سوی او دوی وای چې ډز هم ور باندې سوی دي. په دې پیښه کې د دوو خبريالانو په ګډون 15 کسان ژوبل سوی دي. د مشال ریډیو خبريال پری رپورت لري.
په ځلابونو کې د بجلی لوټریډینګ پر ځای د تاجرانو بیلابیلو تنظیمونو احتجاجونه راوستلی وو. د انجمن تاجران بنو لخوا راوستل شوی لاریون چې کله د بنو وابډا دفتر مخې ته راورسېدو نو د احتجاج کوونکو په وینا وابډا کالونی نه ورباندې کاڼي او ګولې وورول شوې چې د غلطه بیا پولیسو هم فایرینګ او اوښ کې بیان کې ګیس په احتجاج کوونکو باندې شروع کړ. د فایرینګ په نتیجه کې 15 کسان سخت ژوبل شوي دي چې د بنو روغتون ته یې ورسول. د غلطا پرختون کې احتجاج کوونکي راجم اشوال چې دا وابډا لوډ شیډنګ او د پولیسو رویه په اړه یې داسې وینا وکړه.
جناب دوست محمد خان تھا پریس پہ ذریعہ بنے دا اپیل گائی چھ واقع تھا جوڈیشل انکوائری اوشی
پولیس یوری ظلم کا چاپشتنا نو نہ اکڑا بدے ہدا پیرے چینن دے جمرا گڑ جلوس تے بنی رسی او چا سرا پترائی نشتا او دے وب ڈاک سرکوری ملازمین بغیر دے لائسنس اسلحہ دفتر شش دائی او فائرنگ پکائے.
خدای خدمتگار حیات خان کے بدغا احتجاج کے روبل شوے دے مشال ریڈیو تاوے چ دخپلو حقوق و دبارا دوی تش جڑا کولا چ پولیس اور باندے زور استعمال کر
ما دوا وڈا ولا تا خاص تو کو چتا سو پرشاد سئی مونگ دا جڑا دا پر رہوتیو مونگ جاڑو حکومت زمون مور اپلار دے مونگ بجاڑو کہ پدا مونگ جڑا بندے زمون دے بجلی مسئلہ حل شوا چ گونگ مندے وڈا دے طرف نا پہلا فیرنگ آؤ شو مطلب دا پتراو دا وابدا والا اوکو.
یاد دیوی چی پولیسو دا بلا بلو تنظیمونو مشران رانی ولی او پا حوالاتو کی یہ بن کردی دی کلامو چی پا دی آڑا دا پولیسو مشر وکار احمد سرا تماس ونی و نو دوی دا خبرو کولو نا ڈڈا اوکڑا. اختجاج کا ان کی غختہ نا کوی چی دا پیخ دے جوڈیشل انکوائری وشی کنی دوی با دا انصاف دا حصول دا پارا دا پاکستان ستر محاکمه دروازہ وٹا کوی.
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
د شمالي وزیرستان کې د امریکا د بيپل چالو ته کې په برید کې 15 مشکوک وسلوال وجل سوی دی. دا برید د تحصیل میرالی په سوخیل سیم کې د وسلوالو پر یو کور باندې سوی دی. په تیرو درو ورځو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دا دریم برید دی. د مشال ریډیو خبريال په دیړه ریپورت وړاندې کوي.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا امریکائی بے پائلوٹ الوتکو پا تازہ میزائلی برید کے لگ تر لگا 15 شکمن وسلوال وجلی شوی دی. چدا چرواکو پا وینا نن سہار دا سب ڈویژن میرالی ہسو خیل کلی کے پر یو کور باندے شوی دا. پسیما کے موجود ځای انتظامیه چارواکی د برید پخلی کوي او وایي چې نن سهار وختي امریکایي بې پایلوټ الوتکو د سب ډویژن میرعلي هڅو خیل سیما کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نښه کړ چې ور باندې سلور میزایل وداغل. د دوی په وینا په دغه برید کې 15 وسلوال په موقع باندې ووژل شول. آزاد سرچینې هم د وژل شو شمیره 15 ښایي. بل طرف ته په سیما کې موجود استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې په وژل شو کسانو کې د ځایي وسلوالو په ګډون بهراني وسلوال هم شامل دي. خدای نه دی ویلي چې د کم هیواد سره تعلق لري. د سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د برید نه په ځایي وسلوالو د پیښې ځای په خپله ولکه کې واخیستو او مړی یې د ملبې څخه راوویستل چې نامعلوم ځای ته یې انتقال کړل. په تیرو درې ورځو کې د بی پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې دغه دریم برید دی چې دوا په سویلي او یو په شمالي وزیرستان ایجنسی کې ترسره شو او په روانه میاشت کې هم په شمالي او سویلي وزیرستان ایجنسی کې دغه دریم برید دی چې په درې وړه بریدونو کې په مجموعي ډول 20 وسلوال د منځه تللی دي. د یادونه ده چې د سب ډویژن میرعلي هڅو خیل کلی کې په تیرو دو هفتو کې دغه دریم برید دی. د تیرې میاشتې پر 24 نیټه باندې د غلطا پر یو کور باندې ترسره شوي میزایلي برید کې د راپورونو تر مخه 8 ترکمن وسلوال وژلي شوي ول.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوس بولاړ سو د خیبر پښتونخوا بر دیر ته د بر دیر د ډیگری کالج څخه د 12 جمعات ایونجلی 13 ورځ تښتول سوی ده چې تر اوسه پورې لا درک نه دی معلوم چې چیرته ده او چا تښتولې ده. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه رپورت لري.
په بر دیر کې د پولیسو په وینا د 12 جمعات یو جنۍ چې د چترال اوسیدونکو ده او د دیر د جنکو په ډیگری کالج کې خپل تعلیم ترسره کولو 13 ورځ د ډیگری کالج نه تختول شوې ده. په دې لړ کې د بر دیر د پولیسو مشر ڈی پی او احسان الله مشال ریډیو ته وویل
نو دا تقریبا په پرون په باندې 2 بجې تقریبا دا وکوه شوې ده. دغه جنې مسماتي چې کوم ده نو دا د پل پریکٹیکلی ختم کو بیا اتلا خو اصلیت کی دا سٹوری چکم دے نو درمیانہ اندرونی چکم دے ابل رنگ دا خو فرنٹ ہی چکم دے نو بدغت در تنان راغلی دی واگی چکم دے نو موٹر کی ورتر چکم دے سورا شوید اللہ
د دی جنئی رشتہ دارانو د دیر پتانہ کی د دی پیخی په اخلا ایف آئی آر هم درج کرے دے او د دې جنې یو رشتہ دار د دې جنې د لادرکه کېدو قصه سپدا ډول بیانوي.
تر زما رحمت کوم نن دې چې څنګه دې ته کالج نه وته دا یو څه زما ورې رم او ډېر زما کرا هغه کسان په ستړې دي او په لار کې تر کې نه ستړې دي غوګې ته چول کم کسان چې ستړ د تایګي درې کسان دي نو دا خو زما دې ورې په خپل پیجندل چې پیجندل کسان
او د نو کلی اوسیدونکو په دې پیخه ډېره سخته ناخوخي سرګنده کړې ده.
زمانو مې باد خان دې او زه دې واقعې ته انتهایی د شرم او د انتهایی د بغیر تای په نظر باندې ګورم چې یو ماشومه د بلې ضلع نه راشي او دلته تعلیم په غرض باندې او د هغې پریکټیکلي هغه د کالج نه راوځي او هغې ته غونډاګان کینی نو موږ سراسر د دې ظلم او د دې دغه خلاف یو.
خو د بر دیر د پولیسو د مشر احسان الله په وینا په دې پیخه کې چې کوم کسان ککړ دي هغه معلوم دي او د هغه کسانو په ضد به سخته قانوني کاروایی کولی شي.
د کم ملزمانو باندې چې کم دغه شوي دي نو د هغې رونه پلاران موږ سره چې کوم دی په اولاد کې پراته دي. زه امید لرم چې ان شاء الله دو نیم گھنٹو کې چې ما ته کوم انفارمیشن دي نو هغه سیز به ان شاء الله کامیاب شي.
د یادونې وړ ده چې وخت په وخت په پاکستان کې د ښځو په ضد د تشدد بېلابېلې پیښې رامنځته کېږي او د مدني ټولنو کارپوهان او نړیوالې رسنۍ هم د پاکستان په انتظامیې او عدالتونو باندې نیوکې کوي چې د ښځو په ضد د تشدد په لړ کې کوټلي ګامونه نه پورته کوي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنې غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوس بولار سو کوټی ته په کوټی کې پرون یعنی په یک شنبه د هدپی وژنې په ترڅ کې شپږ تنه وژل سو. هلته پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارٹی په دې شار کې د هدپی وژنو پر ضد لاریون کړی دی. په لاریون کې برخه اخیستونکو غوښتنه کړې ده چې حکومت دی د ولس د مال او زیان حفاظت وکړي. لکه چې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل په دې اړه رپورټ لري.
د کوټي د سرکې تانی یو مصر محمد عالم مشال سره د خبرو پر مهال وویل چې نصرګنده موټر سایکل سپرو کسانو د پولیسو پر ګاډۍ او یو دکان یو ځای ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ کسان ووژل سو او یو ټپي سو. پولیس ساتوي نصرګنده کسان له پیښې وروسته په تیښته کې بریالي سوي. هلته د کوټي سیول روغتون یو مصر ډاکټر محمد جعفر مشال ته د وژل سو او ټپیانو په اړه صدا سي وویل
شپږ مړي دي. دوه د یو کمیونټي غدي درې د بل کمیونټي غدي دوه هزاره ګان دي درې پښتانه دي یو پولیس والا یو زخمي دی هوټل والا دي دغه بکشکي ګولې لګېدلې ده او هغه سټیبل دی.
د هدفي وژنې د دې پیښې ضد د تیرې یکشنبې په ماښام د سرکې تاڼې مخته د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سیمه ایز یونټ پښتون آباد له اړخه یو مظاهره وسوه. په دغه موقع د یاد ګوند سیمه ایز یونټ مصر حیات الله اسکزی وویل چې د فرقیزو شخړو تر شا د پښتنو کاروبار ورانولو سازش روان دی.
لس دا ټیم د ترقی یا د تعلیم خوب نسی لیدلی. دغه د خپل سر مسله ده، د مال مسله ده، د عزت مسله ده، د زندگی مسله ده. نه دی کاروبار کوي نه دی زندگی کوي.
هلته په مظاهره کې شریک د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مصر کبیر افغان بیا په دغه اړه صدا سی وویل
دا پښتونخوا ملي عوامي پارټي لار خپل مظاهره کې شریک ټول برخوال دا مطالبه کوي سفوري تور دي دا ټارګټ کلر سهار وخت دوی بیګنا او بے وسلی خلک وژني په کار دی ټارګټ کلر ونول سي ولست تحفظ ورکول سي دولت کاروبار ته دولت ژوند ته دولت ځان او مال ته.
کبیر افغان زیاته کړه سرکار خلکو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي.
افسوس خبره ده چې نن دا شپږ کسان په سپین ورځ باندې قتل کړل سو. دلته د ولس تحفظ ورکول دپاره نه سرکار متفق دی نه سرکاري ادارې متفق دي، بلکې ولس داسې بے دغې لکړې دي بے تحفظ. اوس ولس بالکل د احساس یاد میں تحفظ ښکار دی.
تر دې دمه د یادې پیښې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو اکثره پر امنیتي ځواکونو د برید پړه بلوس بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې او د شیګانو په اړوند د فرقه ییزو زیاتره پیښو پړه لشکرې جنګوي نومې ډلې په غاړه اخلي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړه سکول نه یو غن راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری.
نتلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا. دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
په پاکستان کې د قدرتي گیسو یا سی ان جی پمپونو مالکانو اتحادیې او د ترانسپورټرانو اتحادیې ولیدي که حکومت په اوسنی بجټ کې په دې گیس د لګول سوي ټیکس لری نه کوي، نو د هغوی په وینا دوی به د شروع یا چهارشنبې له ورځې څخه تر نامعلومې مودې پورې کار بندیز پیل کړي. دوی دا خبرې د یک شنبې په ورځ د کراچۍ په پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې اړه رپورټ لري.
د خبري غونډې په مهال د سی ان جی ګیسو اتحادیه یا آل پاکستان سی ان جی اونر اسوسییشن، کراچۍ ترانسپورت اتحاد او آل پاکستان پټرولیم ډیلرز اسوسییشن مشران موجود وو. غونډې ته په وینا کې د سی ان جی اونر اسوسییشن مشر ملک خدا بخش وویل چې د نوي ټیکس د لګولو څخه به دغه ګیس د 200 تر 1300 روپو پورې فی کیلو ګران شي. حکومت په مونږ اوس یو بل ټیکس لګوي، مونږ ور د مخه ټیکسونه ورکوو. دې نوي ټیکس ته سیس ویلی شي که حکومت مونږ سره د دې میاشتې تر شپږمې نېټې پورې د دې ټیکس د معاف کولو په اړه خبرې کوي، نو مونږ خبرو کولو ته تیار یو. او که حکومت څه نه کوي، نو مونږ به د شروع د ورځې څخه تر نامعلومې نېټې پورې په کار بندیز پیل وکړو. د هغه په وینا په سی ان جی د لګول شوي نوي ټیکس په ضد به دوی نن یعنی د ګل په ورځ سند های کورټ کې هم درخواست جمع کوي. خبري غونډې ته په وینا کې د کراچۍ د ترانسپورت اتحادیې مشرانو وویل چې اوس د سورلو زیاتره بسونه، رکشې او ټیکسي په قدرتي ګیسو یا سی ان جی چلیږي، او د دغه ګیسو په نرخ کې د زیاتوالي څخه به نه یوازې د دوی په کاروبار اثر وغورځيږي، بلکې د دې څخه به کرایانو کې زیاتوالی راشي چې له وجې به یې د سورلو په بسونو، ټیکسیانو او رکشو کې سفر کوونکو خلکو په ژوند هم اثر پریوزي. د کراچۍ د ترانسپورت اتحادیې مرستیال مشر سید محمود شاه افریدی په دې حق لوي.
نو ترانسپورت خو مدارا جی صاحب 12 روپے دے رہا کیگی، نو خدا پیسے خو جی منہ وصولی گی، جی منہ کلا وصولی گی. یہ مدارا ڈیمانڈ کو جی کری ڈیمانڈ کو جی بے کراچی دا کراچی کے مدارا دیرے مسئلے جوڑی گی مدارا نیمو کا کراچی کے جی مزا کوچورا چیری دا پو سی این جی بانی بسونا ہم سلک دیر پو کو سی این جی بانی دی. نو دے تقریباً دے مو 14,000 گاڑی جی دی آپ سی این جی بانی دی، نو 14,000 گاڑی ہو بے ہو دری گی. اسی بوم کا سی این جی اسٹیشن مدارا اعلان ہو پاوی جی تمرا پر اگا اسٹیشن بندی نو مو 14,000 گاڑی کو بیلاری بیا په کراچی خار په څلور زرو په درو زرو گاڑو باندې نه چریږي مدار نغه واجی موټول گاڑو یې سره اعلان وکړلو.
یاد کونډی ته په وینا کې د سی این جی اسوسییشن یو بل چارواکی سلیمان سلیمان جی وویل چې اوس مهال په ټول پاکستان کې 3000 او شپږ سوه سی این جی پمپونه شتون لري، او د دغه ګیس سره د لسو لکو په شاوخوا کې د خلکو کاروبار تړلی دی. د دې ترڅنګ نږدې 40,000 خلک د دغه ګیس صارفین یا کاروونکي دي. د هغه په خبره د نوي ټیکس د لګولو سره به دغه ټول خلک متاثر شي. د نوموړي په وینا حکومت هوډ لري چې نوی ټیکس د راتلونکي کال د لومړۍ نیټې څخه نافذ کړي، او دا په دې موخه لګوي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس نلیکي او د ترکمنستان، هندوستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرېدونکي ګیس نلیکي د پاره ترې 14 ارب روپۍ ترلاسه کړي. د هغه په خبره دغه پروژې لا تر اوسه د شریکو ګټو ګډ کونسل څخه منظوري شوي نه دي، نو ځکه مخکې د مخه د حکومت لخوا په دې بانو د سیس په څیر لګول شوي نوي ټیکسونه بے بنیاد دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک کړه. تر دې مخکې دا سند د افغانستان ولسی جرګې یا پارلمان هم منلی و. د یکشنبې په ورځ په دې موافقه لیک د بحث لپاره د مشرانو په جرګه کې په غونډه کې اتیا سنیټرانو برخه درلوده چې یوازې دیارلس یې دغه سند رد کړ او نورو ټولو تایید کړ. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
د ولسی جرګې په شان مشران جرګې هم په لوی اکثریت د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لیک تصویب کړ. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې اتیا سناتورانو برخه اخیستې وه چې د دیارلسو مخالف رایو په مقابل کې په اوشپیتو موافقو رایو سره دغه موافقه لیک تصویب شو. رای اخیستنه له عمومي بحث وروسته وشوه چې نتایج د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار داسې اعلان کړل.
څوک یې چې د تایید لپاره رایه ورکوي شین کار دی جکړې او مخالف دی سور. یو دوه درې څلور پنځه شپږ و اته نه لس یولس دولس دیارلس دیارلس رایه منفی سند تایید شو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون د تیرې میلادي میاشتې په سر کې په کابل کې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو حامد کرزي او بارک اوباما ترمنځ لاسلیک شو. دغه موافقه لیک تیرونۍ د شپږو مخالفو رایو په مقابل کې په 1950 موافقو رایو سره ولسی جرګې هم تصویب کړ. په مشرانو جرګې کې د دې سند پلویانو استدلال کوي چې په دې سره افغانستان په نړۍ کې یو قوي ملاتړی پیدا کوي. ځینو ته وښودل چې په دې سره به د افغانستان له کورنیو چارو نه د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې لاسونه هم رالنډ شي. یو سناتور ګل احمد اعظمي په دې اړه وویل:
تفاهم لیک ورته وایي تړون او که هر څه دا د افغانستان خلکو ته یو هیله ورکوي چې نور به کورنۍ جګړې نه تکراریږي او زموږ د ګاونډیو لاسونه هم قطع کوي. دوی درې لسیزې لاسوهنه وکړه، جګړې ته یې لمن ووهله، خو د دې تړون په لاسلیک کېدو سره د دوی لاسونه رالنډیږي.
خو په مشرانو جرګې کې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د موافقه لیک مخالفانو هم بیلابیل انتقادونه کول. د دوی لوی انتقاد دا و چې په دې سند سره امریکا په افغانستان کې خپلو اوږدمهالو پوځي اډو ته لاره هواروي. یو سناتور صفت الله حقمل په دې اړه وویل:
په دې تړون کې آیا د نظامي اډې لپاره یو د لارې هوارول نه دي؟ زمینه چې زه څومره ورته ګورم دا یو زمینه ده د نظامي اډې لپاره، او بلته هر څوک منافع غواړي په یو کار کې. امریکا چې څه منافع غواړي هغه واضح نه دي په دې تړون کې. او بله خبره دا ده چې دغه تړون ضمانت اجرایي لري که نه.
د افغانستان ملي شورا په داس حال کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوي سند په اړه بحثونه پای ته ورسول چې ځینو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران هڅه کوله په ملي شورا کې د دې سند د تصویب مخه ونیسي. تر دې مخکې په کابل کې د ایران سفیر ابوالفضل زهراوند د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار څخه غوښتي وو چې دغه سند د مشرانو جرګې لخوا رد شي، ځکه د نوموړي په وینا دا د ایران د ملي ګټو پر خلاف دی. دغه اندېښنې له دې سره سره څرګندېږي چې افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لیک به د هیڅ کوم ګاونډي هیواد پر ضد ونه کارول شي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ: پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد.
د افغانستان په روزګان ولایت کې د واده او د عام وګړو پر موټرونو د سړک د غاړې بم چاودنې سوي چې له امله یې و تنه عام وګړي مړه او ټپیان سوي دي. د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم په دې اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي دواړه چاودنې د عامو وګړو د واده او سپرلیو په موټر ورشوي دي چې پکې درې تنه وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د چارواکي په خبره لومړنۍ چاودنه تیر مازدیګر د روزګان په شالی ناوه سیمه کې د عامو وګړو د سپرلیو په یو موټر شوې ده چې پکې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل دي، او دویمه هغه بیا په مرکز ترینکوټ کې د واده په یو سرک ډول موټر شوې ده. د روزګان د امنیه قوماندانۍ ویاند فرید عایل له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دویمې دنې دوه تنه وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي. دی وایي دواړه چاودنې د سړک پر غاړه د خښ شوي مین د چاودې دوله عمل شوې دي.
په یو سرک موټر باندې چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې دوه نفر ملکي وګړي شهیدان شوي دي او دوه نفر زخمیان دي. یو بله چاودنه د خاص روزګان د شالی ناوه په سیمه کې هم د ملکی وګړي پر یو کورنادر موټر باندې چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یو ملکی وګړي شهید شوی دی او دوه نور زخمیان دي. دوی دواړو په تړاو باندې څوک نیول شوي نه دي. په سیمه کې د پولیسو ډېر څه پلټنې روانې دي.
که څه هم چارواکي دواړه چاودنې د خپلو وسلوالو مخالفینو کار بولي، خو تر اوسه لا وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې هم په روزګان کې د عامو وګړو پر موټر د ماین چاودنه شوې وه چې له امله یې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي وو.
د سید شاه سکیم ریپورت ته غوږ واست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو پورې نساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو ټول په انټرنیټ کې موردلی سید مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. او اوس وخت سوی دی 2:30 بجې. ملیحا میرزاده سټوډیو ته راغلی، راځي چې د خبرونو لنډی زور څخه واورو.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وای په هلمند ولایت کې د طالبانو لوړپوړي کمانډر مولا عبدالسلام عابد سره د 15 ملګرو وژل دي. په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په بنو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد په تاجرانو مزاحمانو پولیسو ډزې کړې دي چې پکې 15 کسان ژوبل دي. د پاکستان په کهوټا سیمه کې د واده یو بس کندې ته راغورځېدلو په پیښه کې 15 کسان مړه دي او د سلوي خو پورې ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا په سلو یونین کونسلو کې به د صوبایي حکومت په مرسته د نن نه د روښانه پښتونخوا تعلیمي پروګرام شروع کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ د هیواد او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند منظوري ورکړې ده. تمه ده نن به د روس او اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې د خبرو اترو مرکز د شام موضوع وي. او په نایجیریا کې د هوایي جهاز غورځېدلو په پیښه کې ټول مسافر مړه شوي دي.
ملیحا میرزاده وش تاسو ته د مشال ریډیو لاله خبرونه وړاندې کول. اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته. او بګروش د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غونډه کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله لوستي او تاسو لپاره دا ریپورت چمتو کړی.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو د وزیر اعظم ګیلانی د بلوچستان دوره او جنوبی وزیرستان کې شوی ډرون حمله په خپل سر خبرونو کې راخستې ده. انګریزی ژبې ورځپاڼې ډان او ایکسپریس ټریبیون او اردو ژبې ورځپاڼې جنگ او ایکسپریس خپلو سرخیانو کې د وزیر اعظم د خولې لیکي چې بارني طاقتونه د بلوچستان په وسایلو نظر لري او موجوده حکومت محب وطن او باصلاحیت بلوچیانو سره شو زیاتو د ازالې لپاره ګامونه پورته کړي دي. ورځپاڼه آج او مشرق په خپلو سرخیانو کې لیکي چې 13 ورځ امریکایي جاسوسي الوتکو د جنوبي وزیرستان په برمل سیمه کې په یو کور او موټر مزایل وداغلو چې پکې لس کسان مړه او ځنې ژوبل شوي دي. ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې بلوچستان کې د خراب صورتحال له وجې د ټول ملک ولس د بېچینۍ ښکار دی او خلکو د منتخب حکومت نه دا توقع لرله چې اقتدار کې د راتللو وروسته دوی به په فوري توګه د بلوچستان مسله په هنګامي بنیادونو حل کړي. خو موجوده حکومت خپل 4 کاله مکملولو باوجود تر اوسه د بلوچستان صورتحال ښه کولو لپاره څه زړه پورې ګامونه پورته نه کړل. ورځپاڼې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې بلوچستان کې غیر ملکي قوتونه لاسوهنه کوي، خو دا هم حقیقت دی چې بلوچیانو سره ډېر ظلمونه شوي دي او د تیرو څو اشرو راهسې بلوچیانو سره ناانصافیانې هم کیږي. نو حکومت له پکار دي چې په فوري توګه بلوچیانو ته انصاف ورکړي. ورځپاڼه اخیره کې لیکي چې بلوچستان د مسلې حل فوزي اپریشن د لارې نه بلکې خبرو اترو په ذریعه راوستی شي، بلوچیانو ته د دوی جایز حقونه ورکړی شي او بې درکه کسان دې په فوري توګه بازیاب کړی شي. او وزیر اعظم له هم پکار دي چې د خپل حکومت په دې اخري کال کې د خپل ټوله توجه د بلوچستان د مسلې حل طرف ته راوګرځوي. آج ورځپاڼه خپل اداریه کې د خزانه د وزیر حفیظ شیخ په تقریر لیک کړی دی او وایي چې د بجټ وروسته خپل خطاب کې د خزانه وزیر یو وار بیا هغه خبره تکرار کړه کوم چې د بجټ دوران او بجټ نه وړاندې اقتصادي سروې کې کړی وي. اداریه وایي چې د حفیظ شیخ خبره کې تضاد دی او دی چې د کوم خلکو نه د ټیکس اخستو خبره کوي هغه ګرانه پدې ده چې دغه کې اکثریت د پارلمان غړي دي او بل دا چې غریب خلک به څه ناڅه جوړ ټیکس ورکوي، نو دا رنګ ټول بوج په عام او غریب سړي پریوزي. اداریه د اسحاق ډار د خولې په حفیظ شیخ تنقید کوي او وایي چې موجوده معاشي صورتحال کې یو لک نوکری ورکول ممکن نه دي او داس او دای اولس پسې خندا کړې ده. اداریه اخیره کې وایي چې د بجلی د پاره حکومت په اخري کال څومره پیسې ایښې دي، که دای په لومبي کال کې ایښې وې نو تر ننه بعد بحران ختمېدو امید روښانه شوی و.
ورسپانه مشرق په خپل اداري کلی کې چې په خیبر پښتونخوا کې یو خوا د بجلی د لوډ شیډنګ لوجې خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي، نو بل خوا د صحت لپاره خطرناکې اوبه، شربتي او آیس کریم د استعمال لوجې دا خلک د صحت د مسلو سره هم مخ دي. ورسپانه لیکي چې بجلی لوډ شیډنګ لوجې په کورونو کې فریجونه خواوره نه جوړوي، او چې څومره د واورې کارخانې دي نو هغوی دا تکلیف نه کوي چې صفا اوبونه واوره جوړه کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې ټول صورتحال ذمہ دار څوک دي؟ ضلع انتظامیه ولې خاموش ناسته ده؟ ولې د دا قسمه کارخانه دارو په ضد ګامونه نه پورته کوي؟
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس د افغانستان او چین د اقتصادي اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده، او فرانس پریس خبری اژانس ویلي کې چې پاکستان کېدای سي په روان وخت کې د لا نورو مالي مشکلاتو سره مخامخ سي. د دې دواړو مقالو مهمه برخه درته زموږ همکاره فرخنده وزیر وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس لیکي په را روان ورځو کې چین او افغانستان د اقتصادي همکارۍ یو تړون لاسلیک کوي چې د سره چین دا غواړي د دغه هیواد سره د نړیوالو ځواکونو د وټلو ورستو مرستې وکړي او خپل اړیکې ورسره مضبوط کړي. چین په را روان وخت کې په افغانستان کې د مادنیاتو د راوستلو د منصوبو پلانونه لري او غواړي د دغه هیواد سره خپل تعلقاتو ته یو نوې بڼه ورکړي. اوس چې نړیوال هیوادونه د افغانستان د وټلو پلان او دغه با پر روان وخت کې عملی کوي، چین غواړي په دغه سیمه کې خپل موجودیت وخایي او په دې لړ کې غواړي د افغانستان سره د اقتصاد په برخو کې مرسته وکړي. په روانه اونۍ کې بعد د چین ولسمشر هو جنتاو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره په بیجینګ کې لیده کاته کوي. ولسمشر کرزی به د شنګای کارپوریشن ادارې په سرمشریزه کې هم ګډون کوي. په تیرو نږدو ورځو کې افغانستان د امریکا، برتانیا، هند او داشان د نورو هیوادونو سره یو شمیر ستراتیژیکي تړونونه لاسلیک. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی بیا وایي دوی غواړي د چین سره خپل اړیکو ته وده ورکړي، او په دې لړ کې بعد د چین او افغانستان ولسمشران په روانه اونۍ کې پر دې هم خبرې کوي سرنګ چین د دغه هیواد سره د اقتصاد په برخو کې مرستې وکړي. اخوا ای پی خبری اجانس لیکي پاکستان چې دا وخت اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی، په نوي بجټ کې ولس ته هیڅ اسانتیاوې نه دي ورکړل شوي چې د وړاندې نه د توانایي د بحران او خوراکي شیانو د لوړو بیو سره مخامخ دي. د پاکستان د مرکزي سټیټ بینک ته وینا تر مخه د تیر کال نه د موجوده بجټ خساره 6.6% زیاته ده، او له دې سره د حکومت د قرضو اخیستو توان هم کم شوی. د دې سره د دغه هیواد چې د ترهګرۍ ضد او د القاعده خلاف په عملیاتو کې هم بوخت دی، او د بدامنۍ په پیښو کې د 2008 کال راهیسې د 500 زیاتو خلکو ژوند هم له لاسه ورکړی، اقتصادي مخ په خرابېدو دی. د IMF لخوا هم دغه هیواد سختو شرطونو له کبله د قرضو اخیستو انکار کړی، او په را روان مالی کال کې به پاکستان ته د لا نور هم ګران شي د نړیوالو ادارو نه په اسان شرطونو قرضې ترلاسه کړي، او کېدای شي دغه هیواد یو ځل بیا IMF ته ستون شي ځکه چې بل لاره نه لري. ای پی خبری اجانس ته IMF ته یو غربي چارواکي د خلی لیکي چې وایي دا ممکنه ده پاکستان د روان کال په اخره کې د سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ شي. پاکستان یو په هغه هیوادونو کې دی چېرته چې تر ټولو کم ټیکس ورکول کیږي، او د ټیکس د نظام د ښکولو لپاره هم په تیرو وختونو کې هیڅ کار نه دی شوی.
فرخنده وزیر د پاکستان د انګریزي ژبې او ورځپاڼه د اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې لیکي امریکا غواړي چې د پاکستان د حکومت ترڅنګ د دې ملک د ولس سر څخه هم له خپل هیواد اړیکې ښې کړي، او دا ډول به د یو بل پر ضد د ولس په زړونو کې غلط فهمۍ لرې کړل سي. منور شاه د دې مقالې غټ ټکي تاسو ته اوروي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکلي تیره جمعه د امریکا د ولسی سفارتکارۍ او ولسی چارو مرستیالي وزیر تارا سوننشاین د پاکستان د سفر پر مهال ویلي امریکا د ولسی سفارتکارۍ د لارې د دواړو هیوادونو د بولس د زړونو ترمنځ فاصله ختمول غواړي. نوموړی دا خبرې د لاهور په کنیټ کالج یونیورسيټي کې یوې غونډې ته د وینا په وخت کړي. ورسپانا د یو امریکایي کونسلر جنرال د خلیوای د مرستيال وزیر مقصد داده چې د ولسی سفارتکارۍ په خکولو سره د پاکستان او امریکا تعلقاتو ته وده ورکړي شي. میرمن سونن شاین د خپل وینا پر مهال پاکستانی طالب علمانو لپاره د فولبرایت په نامه د وظیفې ذکر هم وکړو او زیاته کړه چې دا د خپل نوعیت تر ټولو لوی پروګرام دی. نوموړی دا هم وویل چې امریکا د بې وسه طالب علمانو لپاره پاکستان کې د انګریزي ژبې کورسونه ورکوي. د دې ترڅنګ د کالج او یونیورسټۍ په کچه یو شمېر نور پروګرامونه هم جاري دي. ورځپاڼه د میرمن سونن شاین لخوا لیکي چې د دواړو هیوادونو ولس په دې یو جهان کې ژوند کوي او د یو ډول چیلنجونو سره مخ کیږي، نو په کار ده چې د حل لارې هم په شریکه ولټوي. او د نوموړي په وینا امریکا غواړي چې د ټول نړۍ خلک د یو بل سره د همکارۍ او رابطه کاری له مخه په ګډه د مسلو هوارولو جوګه شي. د غونډې په اخر کې نوموړي د ګډونوالو پوښتنو ته جوابونه هم وویل. ورځپاڼه لیکي د تارا سونن شاین سره په دې سفر کې نور یو شمېر امریکایي چارواکي هم ملګري وو. نوموړی وروسته د کمیونټي سروسز د یو امریکایي پروګرام د کارکوونکو په غونډه کې برخه واخیسته. دا راځي د ځوانانو یو پروګرام کې هم ګډون وکړ. میرمن سونن شاین په امریکایي مرسته د انګریزي ژبې د زده کوونکو سره بحث کې برخه واخیسته. تر دې وروسته میرمن سونن شاین په امریکایي مرسته د انګریزي ژبې د زده کوونکو سره بحث کې برخه واخیسته او په آخر کې یې لاهور کې د تاریخي باچایي جماعت او مینار پاکستان دوره وکړه. امریکایي حکومت د تاریخي او کلتوري ورثه د محفوظ کولو لپاره پاکستان سره د 15,000 او 1500 ډالرو مرسته کړې ده. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15,500 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوریدل کس څنګه چې مو د خبرونه په فایل کې تاسو ویلو چې د غړی په دویمه برخه کې د مشال ریډیو اونیز خبرونه زما کور زما کلی تاسو لپاره خبرو. په دې خبرونه کې زموږ همکار شاهین بنری د پښتنو د بیلابیل سیمو څخه تاسو خبرې د غوی د کلتور او تاریخ او دودونو لاره تاسو خبرې. نو دا ځل وګورو چې شاهین بنری په دې خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا کوم سیمه در پیژنې؟ نو دا هم تاسو او دا هم د شاهین بنری جوړ کړی خبرونه زما کور زما کلی.
ستړم شاید نن په خبرونه کې درته د خیبر قبایلی سیمې د خوګه خیل او اشرف خیل قبیلو د کلیو په اړه معلومات درکو. د کلی د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل تحصیل کې آباد دي. دلته خلک بیلابیل کاروبارونه کوي او ځینې په سرکاري ادارو کې ملازمتونه هم کوي. د اوبو د نشتوالي له کبله ډېر خلک کروندو نشي کولی. خو یو وخت داسې و چې دلته به خلکو د خپلو پټونه ډېر پستونه اخیستل. تیرونه زموږ همکار فرهاد شینواری د سیمې ته ورغلی وو او هلته د کلي د اوسیدونکو سره د هغوی په تاریخي او کلتوري مزل او هغوی ته په ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي. د کلي اوسیدونکي ملک طاهر خان د خوګه خیل قبیلې د تاریخ جنجوک او د قبیلې ته د ورپېښو ستونزو په اړه څه داسې وایي.
نو دا خو تقریبا چې افغانستان راغلی ده او وخت ډېر شو، سل کاله به تقریبا کېږي. او دلته خوګه خیل چې بیا دلته په دریو تپو باندې مشتمل دي، اشرف خیل، ابوسی خیل او فاطمی خیل. یاره آبادی خو اوس اندازتن داسې ده چې 50,000 خوښه کم زیات پیه. نو دلته خو اکثریت روزګار چې دا ترانسپورت سره وابسته دی کنه، او د دین علاوه سرکاري نوکرو کې هم خلک شته دی، خو لکه زیاتر هغه چې دی دا په ترانسپورت باندې دی. نه نه، بس لکه څنګه چې دا هم پښتنو دوست رواج دی، داسې دی علاقې هم خپل هغه سې رواج دی. ته ودونه بس لکه د عام چې کوم پښتنو په سیمو کې بس دلته هم داسې رواج دی. نو دا خو ما یادش خبره ده دلته دا بار چې څومره پټي او داري په دغو به غنم او وربشې او لکه او جوار او ورکې سم فصل به کېدو که نه او اوس بس راغ نه بعد اکثر آبادي زیاته شوې په هغو کې آبادي شوي او بله دا چې دلته د اوبو ډېر غټ مسله ده که نه اوبو او کر کرونده خو ټول اوبو سره تعلق لري او بجلي هم کې دغه سیال دی چې سره شته نه ده دا خو به داسې و چې دا غنم او وربشې لکه دې وخت کې که نه اوس د غوبلو د دغه وخت دی درمندونه و اوس آبادۍ شوي په هغو ځایو باندې بیا دلته هغو دپاره به خپل غوایه و خر به و په هغه به یې غوبل به یې وتړل او دا خلک دي ماشومان مونږ به خپله پکې سرسینده کې والی او ډېر یو عجیبه نظاره به وه که نه او بیا به هغه نه پس دا خریب ایستې او نو ډېر خوند به یې کوه هغه کیسې یاره دومره غنم به شو چې مونږ خپله دلته به مونږ یو خپلوان و عبدالخانه نوم یو هغه به مونږ له دلته یو غټ پټی و د دوی کلي مخې سره و که نه هغه به یې مونږ له کارل نو به چې څه وخت به غنم اکثر به یې غنم په کرله نو بیا به یې دلته مونږ له راوړه بیا به مونږ په خپل مونږ سره تقسیم کړو او تقریبا چې هغه به اته میاشتو نهو میاشتو پورې به هغه باندې به مونږ خپله ښه ګزاره کېدله یاره مخکې خو به ډېرې زیاتې آبادې وي چې کوم مشران نن نه داسې دېرش څلوېښت کاله مخکې یادش مونږ دی که نه دا مشران به ناست و پکې او مطلب دا چې ډېر ښه ګپې شپې او اوس هم داسې بعضې حجرې شته دی خو لږ هغه اکثریت یې ختم شوی دی که نه هغه چې کوم هغه یې چې و نو بس دلته مخکې خو به دا و چې دلته به په دې حجرو کې به چې مونږ به واړه وو اسکول نه به راغلو د ښکر باندې دې مونږ حجرې مخې سره ښکرو مشران به ناست و او ګپې شپې به وایي مونږ به هم ورسره ناست و کاوی اوبه منګي به و دا فرجونه او دا خو نو مخکې نن نه دېرش څلوېښت کاله مخکې نو بس هغه چې اوس را یادوو بس زلم ډوب خوږه دي نو بس هغه خو یو ډېر ښایسته وخت و ارزانیم و دومره آبادیم نه وه که نه ټول خلک خوشحاله و بس اوس خو دومره غټې مسالې دي چې دا اوبه او بجلي بس دغو خلکو نه هر څه هېر کړي ژونده ورسره قیمتي هم درېیم که نه نو اوس ډېرې ستونزې دي د ژوند او ډېر مشکلات دي اوس خو ډېره بې حده قیمتي ده لکه حد یې نشته دی که نه یاره مونږ خو هغه وخت کې دا فوټبال به هم کړه مونږ کلي شاته هغه و او بس په دې کې به هم چې اسکول نه راغلو که نه ماسپیخین نه پس د ماښامه پورې به هم بس ټوله ورځ دا فوټبال او خیبلي پخې هغه وخت کې به بوټان بوټان او دا کیسې نه وي که نه نو بس هغه وخت کې فوټبال دا کرکټ مرکټ خو اوس پکې راووه
د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم پل عمر پدې سیمه کې تیر کړو او اوس هم د کورنۍ ډېر غړي دلته ژوند کوي هم د دې کلی د ژوند نه حمزه بابا د خپل شاعرۍ ډېر رنگونه اخیستي دي د حمزه بابا نوسی او د مراد شینواری زوی سجاد په کلی کې د حمزه بابا د ژوند په اړه صدا سوای
حمزه بابا متعلق خو بزدا وای ما چې هغه بچ کلم دلته او گرمی په موسم کې بدای په لوړ کې کې او په یخنۍ کې بدای په خاور کې نو مونږ چې کله هغه ټایم را یاد کړو نو په د په دور کې بدا اجره ډیره ګرمه وه او هغه وجه دا وه چې په هغه وخت چې څومره دلته مونږ مقامی شاعرانو لکه ناظر صاحب شو اکرم فاروق شو اسیر صاحب شو نو خیبر شو دا ټول به ورسره وو او په دې اجره کې به دوی بحثونه کېد مشاعره به کېدې او د هغوی وفات نه بعد ما په خیال چې اجرې هغه مزه دلته تلې کومه به چې مونږ لیدا نو اثرات خو ډیر زیات وو بلکې د انتها زیات وو خو هغه بالکل اوس مونږ نه یو ځکه چې هغه خلاج چې ده نو همداسې پاتې شو نو ما خو خپله دا خیال دی چې حمزه بابا باندې خو صرف مونږ له فخر نه یې په کار بلکې اوس خو د ټولو پښتنو یو شناخت جوړ شو او شینواریم اول کې خو به دوی اکثر دا شاعران به داسې ګڼل چونکه دلته هغه علمي شعور خو نه یا هغه خوس خلک ډیر پوه شوي او چې چرته هم خپل نوم اخلي یا خپل شناخت کا نو بابا نوم اوالې سره دوی خپل ځان پیژندلو دوی په هر ځای کې اوس کار سره لکه ما چې وختي ذکر وکړ لکه بابا له صرف شاعران خو به نه راتله په دې کې د کامی مشران به هم د له راتله د سره به په بعضې مسایلو باندې خبرې کړي بلکې زه دا ویلی شم چې حمزه بابا په وخت کې چې دلته به دا اجره وه د هر مکتبه فکر خلک پکې راغلي، په هغه کې که شاعران وو که ادیبان به وو که سیاسي بعضې خلک به وو، دا ټول مونږ لیدلي دلته به راتله او دلته به په باسو کې او د بابا هغه نشست نه به خوندونه اخیست. اغا لکاغ دور با درې څلور کومې غټې مشاعرې چې مونږ ته یاد دي، نو په هغه کې به ما په خیال چې په کومه مونږ صوبه چې خیبر پختونخوا دین علاوه به افغانستان او د کوټې نه هم شاعران راتله او تر د سهارا پورې به هغه مشاعرې وې او محفلې او ګپ شپ او هغه مونږ ته تر اوسه پورې یاد. د بابا ژوند خو ډیر زیات ساده ژوند و او ټول نه مهم شاید او چې وخت پابند ډیرو مونږ سم په دې قبایلو کې یا په پېښور ښار کې د ژوند پابندی ډیره کمه ای او د ټول عمر داسې تیر کړو چې هغه د مطالعې ټیم د خوب ټیم او د ډوډۍ ټیم هغه به په حجره کې معلومو او په کور کې به معلومو، د ټایم ډیر پابند و او ډیر اهمیت به هم دیشي له ورکول. د بابا محفل نه مونږ ته یو کریډیټ حاصل شو چې مونږه د بابا په وجه چې دله به خلک راتله، لکه پښتنو ډېرې غټې هستۍ ولیدې چې په هغو کې اجمل بابا، کلندر مومند، غنی خان، دا مونږ په خپله حجره کې لیدلي او په خپله مور سره خبرې هم کړي.
په دې سیمه کې یو هسپتال دی خو د سیمې آبادي ډېره ده او ولس یې د روغتیا او نورو اسانتیاو ته هم اړتیا لري. په کلی کې د روغتیا او زده کړو د اسانتیاو د نشتوالي او نور ستونزو په اړه یو ځل بیا ملک طاهر خان.
دلته خو بس یو هسپتال دی لنډی کوتل تحصیل کوم دی که نه، او بل خو داسې څه خاص هغه نشته. لکه مونږ خو دلته داسې واړه واړه کلینکونه دي پرایویټ، لکه ډاکټران خو پکې نشته خو کمپاونډران دي که نه، او بیا چې داسې لږ سیریس خبرې نو بیا دلته هسپتال یې وړو چې کوم غټ هسپتال دی سرکاري. او ولې نشته اوس خو دوزار ته چې دا د خوګاخیل آبادي دومره زیاته شوې ده چې په هره تپه کې هم دوه دوه لیا درې درې وړو کلینیکو لیا ده، هغه بالکل ضرورت شته. او دا مونږ بار بار حکومت نه غوښتنه هم کړې ده او هغوی بس پاڼه هم نه راړي، هغه څه عمل یې نه کړی. یاره تعلیمي ادارې خو دلته سرکاري نشته، دا یو های سکول دی هم مونږ نه خو لږ لرې دی، او نور چې کوم دی کنه داسې واړه سکولونه مسکولون تعداد کم دی، او سرکاري یو جینکوی سکول شته دی ډېر بالکل. دا خو ډېر تعلیم نه بغیر خو نن سبا هېڅ څه نه دي ممکن، او دا خو ډېر ضروري خبره چې تعلیم د هر هغه ته ورسي. یاره بجلی خو بس بالکل نشته دی، ځکه چې مخکې به په 24 غنټې کې یو غنټه نیمه وه، او اوس او بو حالات هم داسې ورسره وخلا نشت بیخي نشتی، او چې بعضې ځایو کې کوم داسې ټیوبولونه شته چې په هغې باندې لکه د اجتماعي خلکو مونږ خپله په دې حجره کې یو دی، خو د بجلی وجنه بس غټه مسله ده، بجلی لس ملیټه راشي او بیا بس په ګنټو ګنټو نه، په 24 غنټې کې نیمه ګنټه لیا درې پاوه وي، هم لس ملیټه 15 ملیټه داسې مسلسل بجلی نه وي. بس هغه دلته دا بعضې ځایو کې دا لاس والا هینډ پمپ په لګېدلی دي، او بس بدی باندې شکومی دا وړی جنکی بس هغه غریبانان افسرو باندې راوړي یی بل دی نه بس ګرځي. ډیر زیات دومره تکلیف دی چې بی انتها تکلیف دی. بس حکومت سره بار بار دا پوښتنې او دا کیسې او دا هر څه مورته کړي، خو د هغوی د طرفه هېڅ خبره نشته داسې تسلی بخش چې مونږ تسلی پوه شي. نو بس دی له خو ډیره توجه په کار وه، خو چونکه اوس ما خو ورته وویل چې بس اوس دا حکومت هېڅ توجه نه ورکوي.
د خوګاخیل سیمې روایتي خوراکونه ډیر خوندور دي، او دغه سیمې د اوسیدونکو نه علاوه د پښتنو د نورو سیمو خلک هم ډیر خوښوي. په دغه اړه د کلي اوسیدونکي رسید ګل سداسې معلومات راکړي.
دلته دا خوراک ډیر زیات دی چې په ودونو کې د وریتې پروګرامونه کیږي، روشونو هغه کیږي، داسې وریجې ډیر ښې پخول کیږي. مونږ خو دا انتظامی چې زمونږ څومره کله واده پروګرام شروع کېږي مونږ د سبعینه روټۍ شروع شي، تر ماخام پورې او د څومره گاوان خلک چې دي څومره علاقې خلک دي څومره ملګری دي که باري که دنه هغه ټول زموږ وغواړو او دلته باقاعده د خپل مهمان نوازۍ د کوم د درستخان د ماخام سیستم چې زموږ هغه سیستم باندې درستخانونه اچول کیږي او په دې باندې روټۍ باقاعده ټول په ښه ترتیب ښه په طریقه باندې خوړل کیږي. نو په دې کې خو مونږ په ودونو کې خاص کر چې دی که نه زموږ د وړې غوښې یخنی ډېره پخول کېږي او په دې سره چې چا د وس مطابق یې وریتاخ هم پخول کېږي. نو دا شی نه دلته ډېر خلک خوښوي او ډېر اهمیت دی د دې هغه غټه روټۍ چې کومه ده خو ډېره غټه یي کم از کم په هغه باندې د پنځو کسو شپږو کسو ښه ګزاره شي. غټې روټۍ بیا دې کې دوه قسمه یو میډیم یو پول سیزی. نو هغه پول سیز چې دي خو بالکل دا تو لسو کسو کار ورکوي او دا میډیم سیز چې دي دا کم از کم پنځو شپږو کسو کار ورکوي. او دلته خو دا نشته چې هغه میلمه دی دا چې هر څوک وي که هغه د ګاونډ نه راغلي که د بار نه راغلي که د هغه هر ځای سره تعلق لري د دې حجرو دا خصوصیت دی چې هغه د بار نه راغلی او که هغه دننه نه وي دا ټول په شریکه باندې په یو درستخان باندې کینی.
د کلی ډیر ځوانان په تورخم کې کار روزګار کوي او ډیر پکې زده کړو ته نه مخه کوي خو بیا هم ځینې ځوانان داسې شته چې د زده کړو لپاره د پېښور او نورو ښارونو تعلیمي ادارو ته ځي. په دغه اړه د سیمې د یو تعلیم یافته ځوان الیاس حسین خبرې وکړې.
2011 کې زه آئی ایم سائنسز نه گریجویٹ شوم ایم بی اے مې کړې اسپیشلایزیشن مې مارکیټینګ.
یاره زما نه خو که پوښتنه وکړی نو خاص کر د اشرف خیرو چې کوم دی که نه موږ سره تورخام لنډ دی او تورخام په وجه باندې چې کوم دی که نه زه به لږ داسې تنقید نشانه جوړه کړم چې مطلب تورخام کې مونږ معاش ذریعه ډېره نو چې اتم پاس کړو نو مونږ ته مطلب دا چې د معاش ذریعه راته ډېره لنډی نو مونږ چې تعلیم به مونږ له سره کا ډایرکټ تورخام ته مطلب دی چې لاړ شو اول ته خو 1500 روپۍ ورځ ګټو. نو دې په وجه باندې خاص کر به زه د خپل کلي خبره په اشرف خیلو کې به بیا زه د خپل کلي خبره درته وکړم چې دې کلي کې د خلکو د نوجوان چې کومه طبقه ده د هغې ایجوکیشن تا تعلیم طرف ته رجحان ډیر زیات کم دی او زه خپل مطلب ذاتی طور پر دا مطلب محسوسوم چې دا غټه وجه موږ سره د تور خام ده چې تو مونږ وګورو نو مطلب دا چې لګم په تعلیم کې سو کمزوري مطلب دا چې هغه ایوریج نه چې لګم مطلب او ستن نه لګم بیلوي نو ا ډایرکټ چې کوم دی هغه سوچ کچ بس تور خام ته کوشه او سلور 300 روپۍ ورځ ګټاو بس راځه بس زه یم کم اس کم چې دا مونږ چې کوم مطلب دا چې والدین دي هغه سوچ وکا مطلب دا چې په صحیح ده دستی سات کې خو مطلب په کور کې لګ سره کا مطلب دا چې هغه ماج ذریعہ بم خشي خو را روان وخت زیان په کار دوی لې چې کوم ماشوم هم تکړی او کنه یې تکړه مونږ یو چې کوم ماشوم مونږ سره مطلب ډیر زیات تکړی نو تعلیم به پکړو که مطلب دا چې ډیر زیات نه لګم کمزوري نو مونږ یو چې نه بس دای چرته مطلب کلینډر ډری اور کچ مطلب یو 200 روپۍ اور ز دوی ته خواست کوم مطلب دا چې زړه د کومې نه خواست ورته کوم چې مطلب کوم خلک چې نه تکړم په کار دی اغله مونږه حوصله ورکړو اغله حوصله ورکړو دتی جوړ کو دی جوګي جوړ کو چې مطلب دا چې د مخ کې لاړ شي تعلیم حاصل کړه دوه روزه انجینیرینګ میډیکل که دغه دوه لایکی خو ټیک دا سبق په یو کدینه علاوه مونږ ته نور پتم نشته دی چې انټر ساينس ته کمپیوټر ساينس ته ایم بی اے دا جرنالیزم دی پښتو دا دینه مونږ ته هیڅ پته نشته دی په کار دی چې مونږه مطلب دا چې حوصله ورکړو چې مطلب دی جوګي جوړ کو کې انجینیرینګ میډیکل نه چې نور تعلیم حاصل تعلیم ډیر زیات ضروری دی نن خو مونږ استاد خپل حل یې نو کنه مطلب دای چې دې لپاره هم ډیر زیات ضروری دی مونږ ما خو هیڅ تعلیم مونږ ماش سره مطلب دای جوړ کړای دی چې بس ماش بدخې نه تعلیم تا نه خې انسان جوړي تعلیم تا نه دا جوړي چې زبه مطلب دای چې په ما معنی به حکومت څوکا ما معنی هغه خلک مطلب هغه کا حکومت کا هغه خلک به را معنی هغه کا چې کوم خلک د ما د ترقۍ دپاره ما خوشحالۍ دپاره ما آواز اوچتولی شي په هغه کې اسمبلۍ کې شي نور غټ فارم معنی ما آواز اوچتولی شي نو که تعلیم مونږ خپلو بچو له ورکه نو مونږ نه به مطلب دی چې یو ښه انسان جوړ که بیا به مونږ ته پته ولګي چې په کوم ځای کې کمای دی پښتنو کې په کوم ځای کې کمای دی چې هغه کمای زه یم چې صرف او صرف یو ښه تعلیم پوره کولی شي بل هیڅ څه مطلب دا چې که مونږ سوچ وکړو په هر حال کې مطلب په هر اداره کې زمونږ حق مطلب خوړل کېږي مونږ ته پته نه لګي چلا مونږ ایجوکیشن نشته سیدا نن ما ایجوکیشن کړای ما ته پته لګی چې زما مطلب دی چې قبایلو قبایلو چې کوم دی هغه په کوم کوم ځای کې حق وال کوي مطلب دی چې کومې روپۍ چې مطلب را رواني کومه انفلو را روانه د روپو هغه کومې روپۍ را رواني نور داسې کارونه دي چې مطلب هغه ځای کې ما ته پته لګي چې دې ځای کې اوس ما حق اوچختګي سبق زه وایم ما ته پته لګي ګور اول خو ما سره د ازادۍ چې کوم خیال دی مطلب خپل چې کوم مطلب خیالات دي هغه مونږ نشو اظهار کولی او چله هغه مونږ تعلیم نه دی کړی مونږ یو چې مطلب دی چې بس دا کوم سیستم چې مونږ نه علي او دلی دی بس دا 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 دی دا نه بدلگی او دا بدلگی خو کله و بدلگی چې مونږ چاله تعلیم ورکو بچوله صحیح تعلیم ورکو بچوله مطلب چې مونږ ورته شو معیاري تعلیم چې ستې چې هغه مونږ ولا ورکو او چې کلی مونږ ورکو لنو ان شاء الله چې دغه دغه سیمې چې کوم دی مستقبل به ډیر روښانه
اوریدونکو دغه واز مونږ د نن خبرونه کته سوم غواړی چې زمونږ سره د خپل کلو په اړه معلومات شریک کړي نو مونږ سره په دغه ټلیفون شمیرو رابطه کولی شي
مشال ریڈیو تا پدی نمبر ایس ایم ایس کولی شے
0332-533-3351
او کدا پاکستان نہ بہر یے نو دا نمبر پسر کے 0092 لگوے
دا نمبر یوزل بیاو رہے
0092-332-533-3351
هم د دې سره خپل قربا شاهین بندری لای اجازه ورکې هر چاته چې خاد آباد او بریالي اوسه
چپ شم کوایم چې دنګ یار تا خایم
مشال رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم زه تر محمد کاروان یم مشال رادیو اورم
خلک را توای چې کا